라디오.
라디오 아사디.
نن سیشن بده د وژیا سمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل له نیم ساعته خبری مجلې کیږي. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندویو بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې هر افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 3043 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیسات وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وی څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سو سیمه کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمه کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه په ورځ د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د بریتانیا له ایوی پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مول ازادي رادیو نه وریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په راپورني کې اوري طالبان چې له روسیې سره شیاړي کلري وایي چې کابل کې د روسیې د سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ په دې ولایت کې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي.
15 کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې په تمه دي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حالا مخلو دا خبری مجله تر اونیو بجوده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ورزو د راپورونو برخې ده. د طالبانو حکومت وی لدی وروسته د روسیې د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. د روسیې د سفارت مخته پرون یوه زوروره چاودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماتانو تر څنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. صفی الله ستانیزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندی کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښې په تړاو او هر اړخیز څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره به لا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسیې فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللی او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ یې برید و ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټرز سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وې او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوی او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنۍ ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه لري مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنۍ لګردې ز شاوخوا او 1 کیلومتر لري دا او د لیسې مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانیسته. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي لري ډېر ځن ورسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجن ډېر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانې غواړي چې هرې ښوونځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړ، له بازاره یې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ یې توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست له خوا یې نور ته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تېر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې فعال سوي دي. د څمکنیو یو اوسیدونکي او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو له کبله ډېرې خوشاله دي. سفی الله ستنگزی ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي.
پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو د 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی، خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیرانو چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس کړی دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوې چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سره په دومره کړي دي چې مانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی جزا ورکړو. د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي دي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده. په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سیم په پورې زده کوونکي لري او دقیق شمېر راته معلوم نه ده.
خلک څه وایي؟ یو دغه نجونې چې مکتب ته ځي دوی خوشاله دي، څه وایي؟ داسې خبر یې له دونه که څنګه؟
زه چې څومره معلومات لرم، هغه د والدینو دریکا او د ورونو ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات خوشحاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې دې برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي، او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشحالۍ اظهار کوي. نو خامخا به نجونې هم ډېرې خوشحاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځنډ څخه وروسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي. نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
په پکتیا کې د دارالمعلمین یو ښوونکی هاشم خیل هاشمی وو. په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نورحال په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسي تلی. مروه وایي: په دې هیڅ نه پوهېږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشحاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د خوونځو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم خوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستل.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یمه چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. آزادی رادیو ته غوښیست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مولیم یو یو مخصوصا نوالو دا درسوی واز او کل سی دا نور شایدان اغای دا سار دا دیت پایه واز دا دا توبو والا دیو خط پرتی اغای در اکریت برا وکش.
محمد هاشم دا اغای یوی لور او چلورو زمان و پلار دی چی چمو دولان دی سیلاوی چپو ارس خواخستل. دا اغا چپی دا اغا پرکور دلو یختر پشپا دا شپی محال وراغلی چی حبیبا، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواجو خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیز لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر ناریست راپورته شوم. سره منډې مې کړې تکاو خولې ته رارسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبه داسې 1-2 کیلومتره بیا وړیم. وریم په یو ډبر پسې ځان تکیه کو بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
چې بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو. خو دا 1.5 متره دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو. دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو. هغه ټول شهیدان شوي وو، 15 نفره وو. یو مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشر لور مې د 12 کلو وه. د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را د هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه ما غور کړي وو او غسله ما غور کړی وو. له هغه بعد بیا د موږ کلیوال رالو چې هغو را سره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو. نور راتې نو پاتې اوپشن بیرته نه راځي.
دای وای له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کیږي. دا یوازې محمد اشرم نه بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبو وړي له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله راتلونکي مجلس کې چې د مولو مشاتو سره کېږي دا خبره به زموږ د مجلس اجنډا وي او دا به یاد کړو.
غزنی تیرو ورښتونو او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. اوس بل مل علي بشیر څخه وګورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګي برید ته پام اړولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي، خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت د ساتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی، خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د روسیې د آر آی ای نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې پر د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نومونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته پته مو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اگست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي. میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافې ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې چاودنه په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له چاودنې وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بایلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کېږي. او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه، او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډیر تمرکز وکړي په سبانی لوبه کې؟
نو که تاسو وګورئ واقعا چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله او ډېر غټ رن دي پوره کړل، خو که بیا وګورئ د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې ده، نو دغه نور لوبډلې کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنې دغسې بالران په کې وو. نو رابسو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزده اویم چی داغ لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بالران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی، خو پا شارجی که لوب ایلا و پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که اغم را دمرا مسئله نجوڑه، خو که او گورو ندی پاکستان پا نزبت منی دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خسپی نران دی منگ سرا و دی منگا فاز بالینگ هم خدا بد ندا دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې د په بیټنګ کې په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې ده چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ لپاره پوره مده وي.
که لږ په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدې چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه، بل پړاو ته د وټلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه غ پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي، یعنی دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه زموږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغې چې تیوې کړو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به داسې یو طرفه مسابقه بنی ان شاء الله، په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو ورته ښه پوره پوره تیاری کړی دی، نو ان شاء الله زموږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به تې پوره کړي، خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې په پیاوړې لوبډلې دي، او کوشش دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
داسې دي چې دغه لوب د افغانستان بالران که تاسو وګوري څومره که وګوري دا ماشاءالله دغسې دي چې تر ډېر وخته نه دوی ښه لګیا دي. اوس راشد خان چې د پورې یو نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده، هغه خپلې ټولې تجربې لپاره ډېر ضروري دي، ځوان لوبغاړو سره شریکي، او دغسې محمد نبی او زموږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي دي تېر نولس کلونو، او د افغانستان داخلي پیداوار تاسې ورته ویلی شي. نو پاتې شو د عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا هغه خپلې تجربې دی ورسره شریکي چې کومې عملي تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بالینګ کې ترسره کړې، بس هماغه تجربې د نور زموږ هغه لوبغاړي داسې یو حالات ته سره رسېدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بالینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي، نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل ښهوالی بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږېږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بالینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه، خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنګلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه، او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا یو سل او اویا که پنځه اویا منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ زموږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسې د سوال بل اړخ ته که بل پوښتنې ته که راسم، دې ټورنمنټ کې لوبې کول دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه وه چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي، ترسو دی را روان نړیوال جام چې پاسویلیا کې تر سره کیږي نو دی آسیایی شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایی ټیمونه چې په هر رقم کیږي دوی وګړي چې در روان جام آسیا ته راشي نو دا دی دوی ډېر ښه اقدام وو نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې لوبې زده کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو.